لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدون کو دی ازادی رادیو دا یو ساته خبرونه د سندرو میلمانه د پروگرام لپاره زنگری شوی. خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایی پلاوی ترمنځ د سولې خبرې نن رسمن پیلیږي. خبری برخه او د موسیقی خبرونه ورست رازی. قدر مناوریدون کولوم رای پام وکړی د دې سات خبرونو ته چیز احمد تکل وړاندې کوم. خبرونو سرلیکونه: طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې امریکایی پلاوی سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. مشرانو جرګه د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په تکتیکونو کې د بدلون د اعلان هرکلی کوي. او پاکستان نن پر هند تور ولګاو چې پوځي الوتکې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د پاکستان هوایی قلمرو ته ننوتی دي. بشپړ خبرونه: طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې امریکایی چارواکو سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرې نن رسمن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلیږي. ښاغلی خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر ملا برادر سره د لومړي ځل لپاره ولیدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل د دې خبرو مشري به د پخوا په څیر شیر محمد عباس ستانکزی کوي او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر څخه هدایت اخلي. په دوی خبرو کې د افغان حکومت استازي ګډون نه لري. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په چارو کې له افغان حکومت سره هر راز همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د دې سازمان سفیر پرون له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا ژمنه وکړه. ارګ په یو خبرپاڼه کې وایي ولسمشر غني له حسین اونی بوتسانی سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه د دې سازمان د همکاریو ستاینه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې دا سازمان به د تروریزم او افراطیت پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شپږ څلوېښتمه غونډه د مارچ پر لومړۍ او دوهمه نیټه جوړیږي چې د شپږ پنځوس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د دې سازمان د تعلیمي مؤسسو جګپوړي چارواکي به ګډون پکې وکړي. په دې غونډه کې به د اسلامي نړۍ د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. مشرانو جرګه د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په تکتیکونو کې د بدلون د اعلان هرکلی کوي. د دې جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی پرون ازادۍ راډیو ته وویل د جنگي تکتیکونو بدلون به په هیواد کې د جګړو پر مهال د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي او د تروریزم پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لامل بشي.
وزارت دفاع یا د وزارت داخلي یا د امنیت ملي یا د ورګن های مال رهبری په جنگ کې تغیرات راولي، هغه د ولس په خوښه دغه عملیات په کامیاب او بریالي، او کثیر دوی او خارجیان خپل په خوښه عملیات کوي، دا عملیات په ناکام وي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د یک شنبه په ورځ وویل پر داسې یوه تګلاره یې کار پیل کړی چې په عملي کېدو سره به یې په هیواد کې د جګړې پر مهال د ملکي تلفاتو شمیر راکم شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړې په تکتیک کې د بدلون جزئیات تر اوسه نه دي روښانه کړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پاکستان نن پر هند تور ولګاوه چې پوځي الوتکې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د پاکستان هوایی قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې هندۍ الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې. خدای زیاتوي چې د پاکستان هوایی ځواکونو د هندي الوتکو پر وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وایي چې هندي الوتکې بیرته وتښتېدې. نوموړی وایي چې د هوایي حملو تلفات نه درلودل. یوه هندۍ یو هندي خبری آژانس راپور ورکړی چې د هند جنگي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې د یو مرکز په ګډون د تروریستانو پر څو اهدافو هوایي حملې وکړې. د هند حکومت او پوځ دا خبر تر اوسه نه دی تایید کړی. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې نږدې دوه اونۍ مخکې په هندي کشمیر کې د هند د دولتي ملیشه ځواکونو له څلوېښتو زیات سرتیري په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. جیش محمد ډلې چې مرکز نوی په پاکستان کې دی د دې حمله مسؤلیت ومنه. د سومالیا پلازمینې موګادیشو ته نږدې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې لس کسان وژل شوي. د سومالیا چارواکي وایي برید کوونکو چې کلشنکوفونه ورسره وو د پلازمینې په 12 کیلومتری کې پرون په یوه سیمه کې پر خلکو ډزې وکړې. د چارواکو په وینا په لسو وژل شویو کې ډیری هغه میرمنې وې چې سړکونه یې پاکول. د میرمنو په هغه دولتي پروګرام کې چې د سړکونو د پاکولو په بدل کې ډوډۍ ورکول کیږي کار کاوه. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو سومالیایي چارواکي الشباب افراطي ډله چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې کار مسؤوله بولي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. ښاغلي ظریف دا خبر پر خپل انسټاګرام پاڼه لیکلی. نوموړي له خلکو مننه کړې چې د ده د اووه شپېته میاشتني کار په اوږدو کې ورسره و او له دې قبله یې بښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې حل کړي. د ظریف د استعفا دلیل تر اوسه نه دی روښانه شوی. ځینې رسنیو د نوموړي د استعفا اعلان تایید کړی، خو معلومه نه ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ده استعفا منلې که نه. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې او بخې د آزادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به ګودر زازای د موسیقۍ د پروګرام د وړاندې کولو لپاره د سندرو میلمانه د پروګرام کوربه وي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو د استازو ترمنځ د پنځم دور خبرو رسمي پړاو نن پیلېږي. دواړو خواوو پرون د قطر په دوحې ښار کې تشریفاتي لیدنه درلوده. د طالبانو ویان ویلي چې د دوی له لوري د مرکچی پلاوی مشري شیر محمد عباس ستانکزای کوي، او د اړتیا په صورت کې به د طالبانو د رسمي دفتر د نوي مشر ملا عبدالغني برادر هدایت اخلي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې خبرو نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د پنځم پړاو رسمي بحثونه پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ټاکل سوی مشر ملا عبدالغني برادر د دوشنبه په ورځ دوحې ته ورسېدل او دوی تعارفي لیدنه درلوده. زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په لومړي ځل یې د ملا عبدالغني برادر سره ولیدل. تر دې دمخه ښاغلی خلیلزاد د قطر غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ښه فرصت بللی و، او پر خپل ټویټر پاڼه یې احتمالا د ملا برادر حضور ته د اشارې په ترڅ کې دا غونډه مهمه بللی وه. نوموړي له قطر څخه د غونډې د کوربتوب او له پاکستان څخه د ملا برادر د سفر امکاناتو برابرولو ستاینه وکړه. خو پوښتنه دا ده چې ملا عبدالغني برادر چې اوس مهال په قطر کې دی، آیا له امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري کوي که څنګه؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام په یوې اعلامیې کې وویل چې د دې خبرو مشري به د تیر په څیر شیر محمد عباس ستانکزی کوي، او د اړتیا په صورت کې به د ملا عبدالغني برادر هدایت اخیستل کیږي. اعلامیه زیاتوي ملا برادر د دوشنبه په ورځ له امریکایي پلاوي سره ولیدل، او د طالبانو د مذاکراتي پلاوي تر معرفي کېدو وروسته د مذاکراتو پر اهمیت، د مرکچي پلاوي پر صلاحیت او د راتلونکي تګلارې په اړه یې توضیحات ورکړل. خو په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي چې د امریکا له لوري مرکچی پلاوی په هغه سطحه کې نه دی چې ملا برادر ورسره د سولې خبرې مخته یوسي. د دوحې په خبرو کې د ملا برادر رول ته د خورا زیات اهمیت په سترګه کتل کیږي، ځکه نوموړی د طالبانو د مشرتابه ځواکمن غړی دی او د افغانستان د سولې په برخه کې د نرم دریځ خاوند بلل کیږي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشار بیا په دې باور دی چې د طالبانو پلاوی که هر څومره باصلاحیته وي، د افغان حکومت له ګډون او موافقې پرته د سولې هیڅ ډول پریکړه اجرایوي بڼه نسي لرلی.
څنګه چې خلیزات خوشبي دی پدی اور نہ کہ زہم پدی کہ خوشبین ایم چے بڑا برادر گڈن پدغا جگہ کہ داس اخکاری چے دوی او سخپل موقف نرم کڑے اور دوی امکان ہمیشہ دے چے خامخا پدی سرور رجو کہ دا امکانات برابر شی چے افغانستان نمائندگان ہم پدی غوندو کہ زمینہ دے اشتراک وٹ پیدا شی سرگن خبر دا چے ہر ہا فیصلہ چے کیگی کدا افغانستان حکومت پکی گڈون نہ لری اگر اجرائیوی قدرت بو نہ لری
شغلی خلیلزاد وړاندې ویلی و چې هڅه به یې دا وي په دې خبرو کې د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ لیدنې زمینه برابره کړي. په ټولو هغو غونډو کې چې تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له استازو سره سوي دي، د افغانستان حکومت ګډون نه دی درلودلی. طالبان د افغان حکومت سره خبرې کول نه غواړي، ځکه دوی د ولسمشر اشرف غني اداره د امریکا لاسپوڅې اداره بولي. طالبان ویلي چې رواني خبرې به څلور ورځې دوام وکړي او اجنډا به بیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د دې په ضمانت متمرکز وي چې د افغانستان له خاورې باید د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه سي. طالب سرچینې وایي تر هغو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه نه وي سوې، پر نورو مسایلو بحث نه کوي. دا هغه پریکړه ده چې د افغانستان د ولسمشر په خبره د افغان حکومت د استازو په حضور او موافقه باید وسي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سولې ولسی حرکت د هیواد په ختیځ کې د سولې په پلوي ولسی لاریونونه اوس پای ته رسولي دي. د حرکت چې لومړی له جګړه ځپلي هلمند ولایت څخه پیل شو، د نوي 1998 کال له پیل سره سم د هیواد په نورو سیمو کې د سولې په پلوي نوي پلانونه هم لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. وطن دوست صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د نوی کال پلانونه مو څه دي؟
د کال ساتاست او درنوري دوم کو ته سلامونه. تیرونه موږ په کونړ کې لارین درلوده، هلته زرګونه کسان راغونسي و د جګړې پر شکل اړخونه باندې غږ کوي چې نور موږ مو وژنې، نور سوله وکړي، نور اوربند وکړي. هلته موږ له مرکز سربیره په لسو لسوالو کې د سولې او اوربند چیغه پورته کړه.
بله، د خلکو همکاری له تاسو سره څنګه وه؟ اړیکه مو له خلکو سره او د هغو هرکلی ستاسو له غورځنګ نه چې په طبیعي ډول ټول خلک په افغانستان کې معلومه خبره ده چې سوله غواړي، ولې دوی ستاسو د تر اوسه پورې هغه اقدامات چې تاسو کړي دي او په ټول افغانستان کې تقریبا ګرځېدلی یې، د دې څه ډول دوی قدردانی کوله نه کوله؟
اتکال صاحب، د کونړ دغه لس ولسوالۍ چې دانګام، اسمار، شلتن، شګل، مرور، پیج دره، وټپور، سرکانو، خاص کونړ او څوکۍ، دغه ولسوالۍ دي چې تر ډېره پورې جګړو ځپلي دي. د هغه ولسوالۍ دي چې نږدې هره ورځ پاکستان راکټي بریدونه پر کوي. هلته خلک ډېر خوش شوي دي، هلته کلي ویجاړ شوي دي. کله چې موږ دغه ولسوالۍ ته ولاړو، زرګونو کسان راوتلي دي، موږ سره درېدلي دي، یو ځای ژغ پورته کړی دي چې نور موږ مو وژنې. هلته داسې کورونه دي چې په هر کور کې څلور پنځه کنجانې ناست دي. هلته داسې کورونه وه چې لسګونه یتیمان ورته ناست وه. هغوی له جګړې څخه کرکه لري، هغوی جګړو ځپلي دي، جګړو ستړي کړي دي. هغوی په یوه ژغ د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې ژغ کوي چې نور دغه حالت بس دی، د خدای لپاره نور ولسونه مته با کوي. ځکه چې هغه ډیورنت کرښه ته نږدې ولسوالۍ دي، نږدې سیمې دي، هلته دوی ډېر ځپل شوي دي. یعنی که ووایي چې د افغانستان په کچه تر ټولو ځپل شوي سیمې دي، همدغه سیمې دي چې هره ورځ تر جګړو لاندې دي، تر راکټیزو بریدونو لاندې دي، تر هوایي بریدونو لاندې دي. ولسونه ویښ شوي دي، ولسونه سکوت مات کړی دي. هغوی نور نه غواړي چې دغه روان حالت په افغانستان کې پاتې شي.
اوس چې په دوحه کې تقریبا خبرې نن رسمن د پنځم پړاو خبرې رسمن پیلېږي، وطن دوست صاحب، تاسو څومره هیله من یې؟
د سګوندې په چیر کې هم سوي دي، خو له بده مرغه بې پایلې پاتې سوي دي. ښه خبره دا ده چې خبرې باید وسي. دا چې خبرې پیل سوي دي، دا خپله ښه اقدام دی، ښه پیل دی. که چیرې دا خبرې مخته نورې هم سلاړې سي، تمه ده چې د جګړې ښکېل اړخونه به اوربند ته غاړه ږدي، هغوی به سولې ته غاړه ږدي. په تېر کې موږ په دې شاهدانې چې د جګړې شکل اړخونه هیڅ خبري نه کوله، هیڅ میز ته نه سره کښېنستله، هیڅ د سولې او اوربند هیله نه لرله. دا چې اوس دوی یو ځای سره کښېني، که څه هم ژر سوله نه راځي او دوی بیا هم په جګړه کې خپلې ګټې ویني، خو بیا هم اولس هیله مند دی چې د دوی دغه ناستې پاسې به ښې پایلې ولري او یوې دایمي سولې ته به ورسېږي.